سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لازادای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 18 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کالی په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي، خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرېنږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنګټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شرا نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردی ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی، پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1922 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وو. او له 1900 کلونو په بخنه سره او د افغانستان لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام پترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمباوي او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه، په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي.
بینتیا ګران سوی دی، خلک مسکینان دي، پر یوګونی ولکه قدرت لري، نور وجه مشته نه مال میږي، غوړي خو دي خپل خارج راځي، دوی وای ګمرک پر دوی محصول کوي، په دې وجه به ګران سوی دی.
د دې سربیره د اقتصاد په برخه کې د نوې چاپ شوې کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور به طالب مشته ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دیوای وچکالی زمونږ په کاروندو ډیر نه وړه اغیزه کړې. د هریرود سین اوبه وچې شوې او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زمونږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړې چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډیر ماشومان او شیدي ورکوونکي میرمنې اغیزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمل هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېخنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې پر روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسې مخه کلازاته رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې علامه یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستي پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنه نزيني لارې لړمحالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوړه بې انتیا ګران شوي دي، خلک مسکینان دي، پر یوه ګونۍ ولکه قدرت لري. نوره وجه یې موږ ته نه معلومیږي، هغه غوړي خوسي دي، هغه خو له خارجه راځي، نو دوی وایي ګمرک پر لویږي، محصول پر لویږي، په دې وجه به ګران شوي.
له پاکستان سره په کرخه د پرتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو هم ویلي چې د بېلابېلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی، هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی. خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسېدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی میرولی ازادي راډیو ته وویل
خداسنه خو کم تغییر او تبدیل نه دی کړی، دا وسنه خو نه غزړ نه خو نه دی کڅم لاري وته لسوال خو نو دی بدلی لارسته، دا وسنه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلې.
پلازمینا کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوی، خو د زینو نورو کمی شوی. د کابل خار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د وړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمی شوی. دوی وایي د وړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. د غراس د هندي بوري په بیا کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بیا بیا له 950 نه 3.5 تلوړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. WFP جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ راپور کې ویلي کته هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوې، خو د افغانۍ د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بې تر ډیره کنټرول کړی دی. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د WFP په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي، او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خندونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او دوی لامل د ایران اوږده لار بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
نو مصرف زیات راځي، مارکیټ باندې هم دا اوس تر څو ډېر کړی، مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوی دی. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځای کبان ډیر مشهور دی وړاندې به پراپور کې درته وي، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د ده شخصي پریکړه وه چې پر ایران بریدونه کړي. ښاغلی ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ضد پراخ لاریونونه روان و، څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي، کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برنور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولې، د پخپل دا پریکړه کړې ده. کله چې شاغلی ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو د لدې بریده راګرځولې دی، د وویل چې د پنځشنبې پورس په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي، خو هیڅوک یې اعدام نه کړل، چې دې پریکړې ډیر اغیز درلود. د 2015 کال د ډسمبر 28 په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړ. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3,428 لارون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحد ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقونو مؤسسه د 2,915 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقونو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له 8 راوروسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمال ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداري ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنهای خپل ادعا تکرار کړ چې متحد ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولی دي. د جنوري په 14مه ټرمپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15م تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې دامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ دا څرګندونی روسله هغه خبري شوه چې امریکایي رسنیو د سیمېزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې ورستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونکړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمې په کچه د پراخ شخړې سبب شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15مه له ترامپ سره په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو لمخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریزونه وزرندوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې موږ راکله ساده رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې خښوبې ده، هم درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خړول لپاره د جلال آباد پر لوی لار او هم درنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغ په کاروبار خوخت دی وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میان پخی کې، بس موږ نو شي جنګو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې لغپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلاري یوازې د کبانو خوړولو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته، او سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د جمیل په لور ډیره پندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړولو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسي دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشنبې خپل ماین لري لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دوه تمیان خوري او بس هم چکر وایو هم مای خوري کوي
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدیږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
له خبرونو ورآخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمی نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړي په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله وروختی دی وفي الله نائب زید چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلې دی وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي فردي سیال لا وفي الله نائب زید سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کړي او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح په پر ولس باندې اچوم د ولس هغه ذهنیت چې دغه کوم فکر چې دی دغه کوم ترس چې دی هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ دوه خبرې دلته یو خو دی تل چې دی په واردات باندې متکی پاتې شوی دی دا یو مسله ده او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی دا فکر سره نشه چې افغانستان مڅنګ په یو صادراتي او ترڅنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلیږي دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای افغانان کولای شي یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې پوتنشل شته دی په خلکو کې ظرفیت شته دی نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل ذهنیت لرل او دویم ترڅنګ د دې غ توانایي او وړتیا باندې باور ترلاسه کول دي نو دغه دوه ډېر ستر ستونزې دي
نائب صاحب د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې مخکې مو ویل چې منګه اقتصادي ذهنیت منګه په کار دی هغه مصرفي ذهنیت چې منګه لرو هغه بدلول منګه په کار دی نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تل مې یعنی د تھیوري پر بنسټ تل اوسم بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو دغه ماحول کې د عملی تجربې د کاروبار د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ د پالیسی جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غنه ګټه پورته کړي
کدام را توید د هغه ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ کنه
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي یعنی په فاینانشل یا په فایننس برخه ډیر نه راڅرخي خو په کل کې که څوک د فایننس په برخه کې په استلاز زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغه لپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغه یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا دیونه ګڼل شي، دې ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه ته وایس چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زبه هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیر ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړي. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړی غوره هم کلي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي، کلینیک چې وخی او دا غاسې په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمه اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پلس کړو کړل شي، د ځوانانو پلس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکارتوبونه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپيري او نور سیمه د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډالیز ډول ای او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دویم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، یا غزوانونو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دې پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څه وخت نه ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده برمد لاب کور به توکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي ځوانانو شوراوي جوړې کو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکو هغه تعلیمي برنامه دي سپورتي برنامه دي او تفریحي برنامه دي
سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنې برنامه پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه